مشال ریډیو ته غوښتس په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجې سوي د بوريوال کاکړ درته هر کله وایم په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او شنلې د خبرو د خبرونې په دوم نه مای کې د مشال ریډیو اونیز خبرونه د مشال مرکه هم اوریدلای شي خو تر هغه وړاندې به د دې سات خبرونه اورو چې مجید بابر یې وړاندې کوي.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری وایي چې حکومت دوه کاله تیرېدو باوجود قبایلي علاقو د پاره ځانګړې شوې پیسې نه دي ورکړي. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې پرون د عملیاتو پر مهال څلور وسلوال وجلی دي. نن د سویټزرلینډ په جنیوا ښار کې د افغانستان په حکله د جنیوا شل میلادي کال په نوم دوه ورځنی کانفرنس پیلېږي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری وایي حکومت د قبایلي دلو د پرمختیا لپاره ځانګړې شوې پیسې نه ورکوي چې له وجې په خیبر پښتونخوا کې د زمکېدو دوه کاله پس هم د دې سیمې خلک له خپلو حقونو محروم دي. نوموړي پرون په پېښور کې د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوري تحریک جلسې ته وویل د پوځي عملیاتو له وجې د قبایلي سیمو بې کوره شوي خلک بحالي نه ده مکمل شوې او نه ورته د اوړېدلي مال او مالي او ځاني تاوانونو معاوضه ورکړل شوې. بلاول بټو هم داراز ویل چې په قبایلي ضلعو کې اوس هم خلک یو شمېر سیمو ته تګ اجازه نه لري. قانون پکې په سمه توګه نه عملي کېږي او د پېښور های کورټ د حکم باوجود حراستي مرکزونه نه دي ختم کړل شوي. د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن جلسې ته وینا کې تور ولګو چې د عمران خان حکومت په درغلۍ جوړ شوی او دوی ته په هیڅ حال کې د منلو وړ نه دی. مولانا فضل الرحمن وزیر اعظم عمران خان ته د لادرکو خلکو د پیدا کولو شمنې هم ور یادې کړې. د جلسې پر مهال د پخواني وزیر اعظم نواز شریف او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شهباز شریف د مور د مړینې خبر راتلول وجه د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیال مشر مریم نواز تقریر ونه کړ. جلسې ته د نورو اپوزیشن ګوندونو مشرانو هم ویناوې وکړې. په پی ډی ایم کې د اپوزیشن یوولس ګوندونه شامل دي چې لوړاندې په ګوجراوالا کراچۍ او کوټه کې هم جلسې کړي. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې پرون د عملیاتو پر مهال څلور وسلوال وجلی. د پوځ د امریکو سانګیا ایس پی آر بیګا خپل کړی خپل بیان کې وویل چې د شمالي وزیرستان په سپینوام کې خفیه معلوماتو پر بنیاد د غوزانګړو عملیاتو کې یو سرتیری وجل شوی او دوه نور جوړ دي. پوځ د وجل شو څلور واړو وسلوالو لاشونه په ولکه کې اخیستي او تصویرونه یې له رسنیو سره شریک کړي دي. وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د پوځ د بیان تر مخه په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي. د پوځ یو چارواکي بیګا د نوم سرګندولو په شرط مشال لري تو ویل چې په شمالي وزیرستان کې پوسټ په تیر یو کال کې د خفیه معلوماتو په بنیاد په ځانګړو عملیاتو کې 95 وسلوال وجلی دي. د خیبر پښتونخوا د گورنر لخوا جوړ شوی تحقیقاتي ډلې مشر وایي په اسلامي کالج پوهنتون کې د بمبینه جنسي زوراونو په لټنې پیل کړي او ډېر ضربه راپور خپور کړي. د زکاولا خټک پرون ماښام مشال ریډیو ته ویل جنسي زوراونې حساسه موضوع ده چې متاثرین او شاهدان یې په اسانه خبرو ته نه تیاریږي خو دوی هڅه کوي چې د هر ډول تحفظ په ډاډګیر نه یې خبرو ته تیار کړي. نوموړي زیاته کړه دوی هڅه کوي چې په دې اړه ټول حقایق وڅېړي. دا له هغې وروسته ده چې د نومبر په 11مه د پېښور اسلامي کالج پوهنتون جینکو زده کوونکو د جنسي زورونو پر ضد احتجاج وکړ او تور یې ولګو چې ځینې استادان د دوی په جنسي زورونو کې ککړ دي او په یوه اونۍ کې داراز درې پیښې شوې دي. د احتجاج وروسته د خیبر پښتونخوا گورنر شافرمان د دې پیښو د څېړلو لپاره تحقیقاتي ډله جوړه کړه. مشال لیدو په دې اړه د اسلامي کالج پوهنتون له چارواکو سره بیا بیا د رابطې هڅه وکړه خو بریالي نه شو. نن د سویټزرلینډ په جنیوا ښار کې د افغانستان په حکله د جنیوا شل په نوم دوه ورځنی کانفرنس پیلېږي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی بیګا وویل چې افغان حکومت د څلورو کلونو په مخه خپل پروګرام له نړیوالو سره شریکوي او د هغوی د همکاریو په تمه دي. نوموړي زیاته کړه چې نږدې سل هیوادونه او نړیوال سازمانونه چې د افغانستان اصلي اتحادیان دي په دې کانفرنس کې به په حضوري او آنلاین ډول برخه واخلي. تمه کېږي چې نړیواله ټولنه د افغانستان له حکومت سره د راتلونکو څلورو کلونو په مخه د عربونو ډالرو د نوو مرستو ژمنې وکړي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک ویلي تر هغه وخت به خپل احتجاج ته دوام ورکوي چې د دوی په وینا د عمران خان په مشرۍ اوسنۍ حکومت یې نوی نسکور کړي. دوی دا څرګندونې د نومبر پر 28 په پېښور کې د خپلې جلسې پر مهال وکړي. دا د حکومت ضد جوړ شوی پاکستان جمهوریت تحریک څلورم جلسه وه. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډي خبریال شانواز ترکزی راکوي.
د جمهوریت تحریک پاکستان په پرونی غونډه کې ویل شوی چې تر هغه چې دا حکومت ختم شوی نه وي او هر وخت چې ټاکنې کیږي نو د سکیورټي او استخباراتي ادارو لاسوهنه پکې نه وي ختم شوی، جلسې به جاری وي. د جمهوریت تحریک لخوا په 10,000 کروڑ پېښور د شیډول مطابق پرون څلورمه جلسه تر ناوخته ماښام پورې روانه وه چې پکې د اپوزیشن د 11 واړو ګوندونو د اتحاد مشران ورغلي وو. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې او د یاد تحریک مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې موږ د تیرو ټاکنو په حواله ویلو چې درغلې پکې شوې دي، خو چې نن دومره غټې غټې جلسې کیږي نو دا ثابته شوه چې اوس خلکو ته هم معلومه شوې چې د درغلې او تورونه رښتیا وو. د زیاته کړه چې نن موجوده حکومت او د دوی راوستون ګیرېدلې دي، خو تر هغې به یې نه پرېږدو تر څو چې دا حکومت ختم شوی نه وي. مولانا فضل الرحمن د جلسې په میدان کې ورغلی خلکو په وړاندې د وزیر اعظم پاکستان عمران خان نه پوښتنه وکړه.
کہاں ہے آپ کا لاپتہ افراد کی باتیں جو تم
دی وای چې چرته دي د هغه به تر کتانانو خبرې چې تا کولې. نن بلوچستان، پښتانه، سندیان، پنجابیان او کشمیریان جاړي. د کشمیر سودا خو تا وکړه او خرڅ دیګ او نن پخپله د مکر غټ غټ وکه هم تو یاوي.
کشمیر کے لیے مگر مچھ کے آنسو بہا رہے ہو.
هغه وخت چې جلسه شروع شو نو د مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز ته د هغې د نیا او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او شهباز شریف ته مور د مرګ خبر ورکړی شو. هغه پاڅېد او د جلسې شریکوالو ته په داسې ژړغوني غږ کې وویل چې دې غوښتل چې خبرې وکړي، خو اوس ورته معلومات ورکړی شو چې نیا مړه شوې نو ځکه خبرې نشي کولی او د دغه جلسې له میدانه واپس لاهور ته هم روانه شوه. مریم نواز اورستو په خپل ټوئیټر باندې لیکلی هم چې حکومت د جلسې لري موبایل فون سرویس بند کړو نو دنیا د مرګ نه 2 ساعته پس ورته یو چا دغه خبر ورکړ او په ټوئیټر باندې په حکومت ډیر تنقید هم کړی دی. په پرورنۍ جلسه کې تقریر کوونکو د حکومت نه زیات ټکونه په عسکري قوتونو په استخباراتي ادارو وکړل او له دغې نه وروسته بیا د ټولو زیاتې خبرې په پخوانی فاټه هم وشوې، لکه د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری هم په قبایلي ضلعو خبره وکړه.
فاٹا کو سابق قبائلی علاقوں کو اب بھی ان کا حق نہیں دیا.
خپل حق نور کول کیگی نن هم د بی درک کی دن کو تنا نشمیره په زیاتی دور وانه ده. نن هم دلتا انٹرمنٹ سنٹر یا د پوز د اختیار لاندې جیلو نشتا. پخوانی چیف جسٹس وقار احمد سیټ د عدالت تلاره حکم هم جاری کړو چې دا مرکزونه دی پولیس ته حواله شي،
پولیس کے حوالے کیا جائے.
دغه جلسې د خیبر پختونخوا صوبې د هر ضلع نه خلک ورغلیو. ولې د نومبر په 6 د پېښور ضلع انتظامی جمهوریت تحریک ته د جلسې کولو اجازت نه ورکړي او دا ځکه چې دوی ویل چې کرونا په زیاتېدو دوه کېدای شي جلسې له ورتون کې خلک له یو بل سره په میلاوېدو کې د کرونا د ناروغي سره مخ شي. خو دغه جلسې له سیاسي کارکوونکو بیا هم په ګڼ شمیر کې ورغلیو. په تقریر کوونکو کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزی هم شامل و او د په ټولو ګوندونو غږ وکړو چې ټول به ژمنه کوو.
خدا کو حاضر و ناظر جان کر
دی وای چې دا قسم به کوو چې موږ به تر هغه وخت پورې په آرامه نه کینو تر کومه چې د پاکستان د سیاست نه د استخباراتي ادارو لاسوهنه مو ختمه کړي نه وي. د قامی وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا هم دغلته وینا کړې ده او د ویلي دي چې د افغانستان سره د دوی ډیر نږدېوالی دی. په هغه ځای کې که چاته مشکل وي داسې ده لکه دلته چې په دوی مشکل وي نو په حکومت غږ وکړو.
افغانستان کې مسله په
دی وای د افغانستان په مسله د دلته د پښتنو مشران باید په اعتماد کې واخستل شي. د دې ځای د پښتنو مشرانو د اعتماد او سلانه بغیر که څه هم فیصله کیږي نو هغه به موږ ته هیڅ کله منظور نه وي.
قابل قبول کسی صورت میں بھی نہیں ہوگا.
په دغه جلسه کې د عوامي نیشنل ګوند مرکزی جنرل سیکرټری او د تحریک ترجمان میا افتخار حسین څو قراردادونه هم وړاندې کړل.
چې موږ په دې ملک جمهوریت غواړو، د پارلیمنت بالادستی غواړو، زمونږ چې کم دی د آئین د لاندې د ټولو ادارو د خپل د اختیار دننه خپل چې کم دی کار غواړو، په یو اداره کې د بل مداخلت نه غواړو.
بلخوا د جلسې د شروع کېدو نه وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خپل ټوئیټر پاڼه اپوزیشن اتحاد ته لیکلي، زه په واضح ډول وایم په لکونو جلسې وکړي، این آر او به درته نه ملاویږي. این آر او او یا نیشنل ریکنسیلیشن ارډیننس معنی دا ده چې هغه حکم چې پکې ځینې پخوانۍ لانجې هوارولی شي یا پکې ځینې خطاګانې معاف کړی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې اونیز پروګرامونه
روخانه مستقبل
پر لسنی مبجو،
د مشال مرکه
پر یونی مبجا،
پام کوا
پر دوو بجو،
د مشال پنوم
پر دونی مبجو،
سندره جادوګره
پر درینی مبجو،
روختیا او درملنه
پر څلور بجو.
د پاکستان منتی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې پرون یې د شمالي وزیرستان په سپین وام کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس په ځانګړو عملیاتو کې څلور وسلوال طالبان وژلي دي. د چارواکو په وینا د دغو عملیاتو پر مهال په نشرته کې یو عسکر وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. نور حال یې عمر وزیر راکوي.
یو لوړ پوړی امنیتي چارواکي چې نه یې غوښتل خپلنامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې تیره ورځ شمالي وزیرستان سپینوام کې د مخصوصو عملیاتو په دوران څلور وسلوال وژلي شوي او د وسلوالو لخوا برید کې یو عسکر هم وژل شوی، دوه نور ټپیان شوي. د فوزاماړي کو څنګه ISPR لخوا جاری شوی بیان کې هم ویلي شوي چې د خوفیه اطلاعاتو په بنیاد امنیتي سرتیرو د سپینوام کې توری ورسیمه کې وسلوالو زید مخصوص عملیات پیل کړل چې د دواړو ترمنځ بیا ډزو سلسله پیل شوه. د چارواکو په وینا په دغان خطا یا عملیاتو په دوران ډزو کې یو عسکر سپاهي صدام ووژل شو، دوه نور عسکر ژوبل شول. امنیتي چارواکي وایي چې په دغه عملیاتو کې د غلطه څلور وړه وسلوال په موقع ووژل چې جسدونه یې په قبضه کې اخستي. دوی د وژل شوو وسلوالو عکسونه هم رسنیو ته شریک کړي. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. چارواکي وایي چې د عملیاتو پس پوز د غلط عدالتون عملیات هم پیل کړي چې دوام به ولري. یو لوړ پوړی امنیتي چارواکي وویل چې شمالي وزیرستان کې په تیر یو کال کې 95 مهم وسلوال وژلي چې د خوفیه اطلاعاتو په بنیاد د دوی مخصوص عملیات پیل کړي دي. د په وینا دغه مخصوص عملیات به دوام لري چې سیمه له وسلوالو پاکه کړي. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې هدفي بریدونه، بامي چاودنې او د وسلوالو او سرتیرو ترمنځ انخطې زیاتې شوې. سیمه کې د روانې بدمنۍ ضد وخت په وخت احتجاجونه شوي او ځایي ولس لخوا د حکومت نه د غلطه د واک باوري کولو غوښتنه شوې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د پېښور په اسلامي کالج پونتون کې د جنسي زورونو د تورونو پلټنې دوام لري. د گورنر د تحقیقاتي کمیټې مشر ویلي ډېر زر به خپل راپور تیار او گورنر ته وړاندې کړي. څو ورځې وړاندې د اسلامي کالج پونتون زده کوونکو په یو احتجاجي مظاهره کې تور پور کړی و چې ځینې استادان انجونه ځوروي. د پونتون انتظامیه هم وایي چې د دې تورونو پلټنې کوي، خو زده کوونکو او مدني فعالانو بیا ویلي چې باید دا پلټنې زر تر زره مکمل کړل سي او د تورونو کسانو خلاف کاروایی وسی. په ډیره تفصیل د انیس اجمل په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا گورنر لخوا د جوړ شوې پلټنیزې ډلې مشر زکاو الله خټک وای چې د پېښور په اسلامي کالج پوهنتون کې د جنسي زورونو په اړه پلټنې روانې دي او ډېر زر به دوی خپل راپور خپور کړي. نوموړي د نومبر په 2 مشال ریډیو ته ویل چې جنسي زورونې یو حساسه موضوع ده او دوی شاهدان او متاثره کسان خپل بیانونو ریکارډولو ته هڅوي چې دا شان حقایق مخه ته راشي.
بیا تاسو سه سنسټیو ټاپک ته چې په دې کې څوک را مرته کیږي نه موږ لکرج ورکو چې تاسو کې لکرج راشي نو پر موږ پکې لګیا سټېټمنټ زموږ ټیم چې دی هغه پکې ریکارډ کړی دی بیا ځنه ایویډنس چې موږ ته ملو شي هغه هراسمنت باره کې نوی هغه چکته کې نورا دفترو کې خو سینیئر جونیئر خپلو کې سدسه خفقان چې کوم هغه پروفیشنل
د پېښور اسلامي پوهنتون زده کوونکو د نومبر په 11مه د جنسي زورونو خلاف احتجاجي مظاهره وکړه او تور یې پورې کړ چې ځینې استادان د جنکو په زورونو کې ککړ دي او په یوه اونۍ کې د جنسي زورونو درې پېښې رپورټ شوې دي. تر دې احتجاج وروسته د خیبر پښتونخوا گورنر شاه فرمان تحقیقاتي ډلې ته د پلټنو کولو امر وکړ. بلخوا د اسلامیه یونیورسټي یوې زده کوونکي کشمالی ویل چې حکومت دې په پوهنتون کې د جنسي زورونو په اړه پلټنې زر تر زره مکمل کړي او د تورونو کسانو خلاف دې کاروایی وکړي.
نو مخکې هم داسې هر څه به روان وو، مطلب وربل هراسمنت زیاتر هغه به روان وو، آی متعلق پوچا خبره نه شو کولې. نو اوس دې پروټیسټ سره دا اوس چې اټلیسټ هغې ته اویرنس وشو، هغوی ته پته ولګېده چې تاسو باندې څوک یو کامنټ هم پاس کړي هغه په هراسمنت کې راځي. تاسو یو څوک داسې خبره کوي چې هغه تاسو انکمفرټبل کوي هغه هم هراسمنت کې راځي. نو یو خو هغه وشو، ګورې ټول ټیچران چې هغه بد نه دي، ټول ټیچران چې کم دي هغه هراسرز نه دي، خو دې ښه ټیچرانو مینځ کې چې کم یو داسې څلور پنځه کسان دي کم چې دا هر څه کوي، نو هغوی کم از کم دومره وشو چې هغوی ویرېدل. دا دې خلکو په مایند کې دا یو سوچ ناست دی چې جنۍ کله هم څه خبره نشي کولی، جنۍ ځان دپاره آواز نشي چتولې، جنۍ خپل کور ته خبره نشي کولی، ځکه د کور والو رد عمل صحیح ډایرکټ ورته وایي چې ته یونیورسټي پرېږده.
د اسلامي پوهنتون یوې بلې زده کوونکي میمونه اول چې د جنسي زورونو خلاف د احتجاج وروسته ځینې زده کوونکو ته د کمو نمبر ورکولو په څیر دړکې ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړه که د دوی غوښتنې ونه منل شوي نو دوی به نور احتجاجونه هم کوي.
چې کوم دا پروټیسټ کې کوم فیمیل شامل وو، ایون میل شامل وو، اگینست خو ډایرکټ دیس اکشن تر اوسه پر نه دی اغېستل شوی، خو ډیفرنٹ سورسز نه خبر راشي چې ان ډایرکټلی لکه با سټوډنټس چې کوم دي خاص طور باندې فیمیلز او تنګي لکه فار ایگزامپل چې ټیچرز ته پوښتنه وکړي چې آپ لوگوں میں سے کون کون پروٹیسٹ میں شامل تھا، بیا ته چې اچھا آپ تو آپ لوگ کی جی پی اے افیکٹ ہوگی، اور خود سے ٹیچرز پکے ہو سمجھتا چې خود سے ان ډایرکټ طریقے سره سائیکولوجیکلی سټوډنټس تنګي لګیا لري.
مدنی فعال شاه سوار مومن بیا مشال ریډیو ته ویل چې په پښتنه ټولنه کې لوړاندې نه د جنکو د تعلیم په برخه کې ډېرې ستونزې دي او تر پوهنتون ډېرې لږې جنکې ورسي، نو د جنسي زورونو په سر پیښې به ټولنه نوره هم په شا بوزي.
لهذا په داسې قسمه کارونو باندې که هغه په سکول کې، که هغه په کالج کې، که هغه په معاشره کې، که هغه په دفتري کارونو کې، کله هم داسې قسمه خبرې دغه کېږي مخې ته راځي، نو په کار کې په دې باندې سمدستي اکشن اخیستل کېږي. په دې کې د کمیټیانو او د نورو انویسټیګیشن دومره ضرورت نه چې کمیټه نه اکثر جوړی شي او به هغه چې کم انویسټیګیشن وشي هغه ډزبین ته واچول شي، نو د دې کمیټه نو ډیر ښه ریزلټ مونږ چرته اوسه پورې نه دی لیدلې. مونږ ټول یو شانتي انسانانی او یو شان جون تیرول زمونږ بنیادی حق دی. په کار کې دا پروټیکټ شي چې څنګه بل کس بل انسان محفوظ دی، دغه شان زنانه هم محفوظ کول په کار.
مشال ریډیو په دې اړه د اسلامي پوهنتون له چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه خو هغه ټلیفون اوچت نه کړ. سورو زوړاندې د لوړو زده کړو لپاره د وزیر اعلی سلاکار خلیق الرحمن ډان روسپانې ته ویلي وو چې په تعلیمي ادارو کې جنسي زورونې رښتیا خبره ده او د پوهنتون لپاره په وړاندې شوي قانون کې به د جنسي زورونو خبره هم شامله وي. خو هم دې روسپانې ته د پوهنتون رجسټرار ډاکټر ابرار ویلي وو انتظامیه به د زده کوونکو د تورونو پلټنې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د شنبې په ورځ د خپل قانوني ټیم ته ویلي چې پر ماشومانو او ښځو د جنسي تیری مجرمینو ته د سختې سزا ورکولو په مخه زر تر زره یو آرډیننس تیار کړي. رپورټونه ښیي چې په وروستیو کې په پاکستان کې د جنسي تیریو پیښو زیاتې شوې دي. په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ځینې غړي وایي حکومت باید خپل قانوني طرح اسمبلی ته وړاندې کړي چې د ټولو پارلماني ګوندونو د وړاندیزونو په رڼا کې د جنسي تیری پیښو د مخنیوي لپاره د سزا یو مؤثر قانون جوړ شي. د ښځو د حقونو ځینې فعالان بیا وایي حکومت سره له دې چې د جنسي تیری د سزا قوانینو په عمل کولو کې پاتې راغلی، د ښځو او ماشومانو د حقونو سازمانونو ته یې کار ګران کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د هارون باچا په رپورټ کې.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر پر 28مه په اسلام آباد کې د خپل حکومت له قانوني مشرانو او وزیرانو سره په یو غونډه کې ټینګار کړی چې د هیواد پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری پیښو مخنیوي لپاره باید ژر تر ژره یو آرډیننس تیار او عملی شي. خو د قانون او انصاف لپاره د قومي اسمبلی په قائمه کمیټه کې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند یو غړي محسن نواز رانجا د نومبر پر 2 مشال ریډیو ته وویل د تحریک انصاف حکومت تر دې مخکې هم پر یو شمېر مهمو موضوعاتو د قانون جوړولو په چاره کې ناکامه شوی دی. نوموړي زیاته کړه که حکومت د آرډیننس پر ځای خپله قانوني طرحه اسمبلی ته وړاندې کړي نو اپوزیشن ګوندونه تیار دي چې تاوان ورسره وکړي او پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری مرتکبینو لپاره د سزا یو مؤثر قانون جوړ شي.
اگر ان کو جمهوریت کے اور پارلیمان کے معنی پتا ہو
که دوی د جمهوریت او پارلمان په معنا پوهیږي نو دا هم باید ورته پته وي چې قوانین د مشورت د یو عمل په نتیجه کې جوړیږي. دوی په تیرو وختونو کې هم په قانون کې د بدلون پر وخت پارلماني اصول او قواعد تر پښو لاندې کړي او پر ځای د دې چې مسلې حل کړي وای د خلکو ستونزې لا زیاتې کړي دي. دوی ویریږي چې کله اپوزیشن ګوندونو سره یې سلا وکړه نو خپل سیاسي حیثیت به بایلي. که آرمی ایکټ وو او که د اف ای ټی ایف مسله، حکومت د قانون سازی په هڅو کې زشته ناکامه او بالاخره ارسوي چې د اپوزیشن ګوندونو د وکیلانو رائے وپوښتي. زه د متحده اپوزیشن د یو استازي په توګه ویلی سم چې که حکومت خپل قانوني طرحه د اسمبلی قائمه کمیټې ته راوړې وای نو موږ به مکمل تعاون ورسره کړی وای. موږ خپل هم قانوني ترامیمو راوړلو هڅه کوو.
هم پر طور پر پرایوټ ترامیم بلا رہے ہیں.
د اتوار پر ورځ هم داسې رپورټونه خپاره شول چې په لاهور ښار کې یوه 9 ماشومه تر هغې وروسته روغتون ته یوړل شوه چې په مبینه توګه یو دکاندار جنسي تیری ورباندې وکړ. پولیسو د جنای د پلار پر شکایت د دغه 45 سړي خلاف اف آی آر درج کړی دی. په پېښور کې د عورت فاونډیشن په نوم د ښځو د حقونو له یوې ادارې سره کار کوونکی عاصم ملک وایي په پاکستان کې د جنسي تیری د سزا وار له مخه جوړ قوانین په سمه توګه نه عملي کیږي. د ده په اند د جنسي تیری او مجرم ته د مرګ سزا ورکول د مسلې حل نه دی.
بدقسمتۍ سره په پاکستان کې په 2011 کې چې کوم پیکج راغلی و نو هغو قوانینو اطلاق په هغه طریقه نه دی شوی. اوسه پر یو کیس کې چې دا سزا شوې دي دغه انویسټیګیشن پروسس چې دغه اوږد شي پانسي یا چې کوم هغه په دغه حق کې دا څه کوي ځکه چې دا کیسه نه کمایي. تاسو زینب کیس ته پسو ګوره کې پانسو شا او هغه نه پخته فوراً په یو هفته کې درې کیسونه رپورټ ولې شي پراپر یو انویسټیګیشن پروسس شو شي او سزاګانې جوشي په جیلونو کې هم هغه په آیسولیشن کې وساتل شي یا چې کوم د معاشرې کې دوی د ټیګنګ خبره کړې وه چې هغه کې چپ یا داسې کراور لاچي
آسم ملک زیاتوی حکومت پروستیاو کې پر هغه مدني سازمانونو یو شمېر قدغنونه لګولې دي چې د پاکستاني او ښځو او ماشومانو د حقونو لپاره یې غږ پورته کاوه.
پاکستان کې بدقسمتۍ سره پر سیول سوسایټی ادارې چې کوم دي دوی باندې ډېر لوی قدم نه ولګېدل. که تاسو یو پروجیکټ کوئ نو هغه پروجیکټ دې پر باندې تاسو یو بلانکټ ان او سی اخلې چې په کومه صوبه کې کار کوي هغې پر جدا ان او سی اخلې بیا به تاسو په ضلع کې اخلې دا چې په کومه محله کې کار کوي او په کوم هوټل کې کوي نو هغې پر هم ان او سی و اخلې. نو دې وجنه د سیول سوسایټی کار باندې د قانونو پابندۍ او دا کار ډېر زیات متاثر شوی دی. فارن فنگن چې اخلي هغې پر نوی پروسس وزارت داخله او د متعلقه ایجنسۍ چې کوم دي دوی کلیرنس نه وي.
13 سپتمبر میاشت د پنجاب صوبې پر یوه لوی سړک د شپې مهال پر یوه ښځه د هغې د ماشومانو مخې ته د ډلهیز جنسي تیری پیښې د پاکستاني وګړو سخت غبرګون وپاروه. د پاکستان وزیر اعظم له هغه راهیسې د جنسي تیری مجرمینو لپاره د سختې سزا غوښتونکي دي. د پاکستان یو وفاقي وزیر فواد چودري هم 13 سپتمبر میاشت قومي اسمبلی ته ویلي وو چې په دې هیواد کې هر کال پولیسو سره په اوسط ډول د جنسي تیری 15,000 پیښې رجسټر کیږي چې یوازې په 15% کې یو ملزم د خپل جرم اعتراف کوي. خو د بشري او ښځو حقونو تنظیمونه دا شمیرې تر دې هم ټیټې ښیي او وایي چې لاملونه یې د پولیسو او هم ټولنې لخوا د جنسي تیری ښکار ښځو او ماشومانو کګل دي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمون پر ویب پانا فیس بک ٹویٹر او یوٹیوب او ریدائی لوستائی او لیدلے شئی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پاکستان کې د کورونا وایرس بل څپه راپورته شوې ده او حکومتي چارواکي وایي چې که د ګڼې ګوڼې پر ځایونه یا ځانګړي لارښوونې عملي نه کړي نو د دوی په وینا ډیر خلک په دې وبا اخته کېدای سي. د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې تعلیمي ادارې هم راځي چې د چارواکو په وینا شایي وتړل سي. خو د شخصي د سکولونو اتحادیه وایي چې دوی وار له مخه ډیر ځپل شوي دي. د دوی په وینا د مالي ستونزو له کبله تر 15 زره زیات سکولونه تړل شوی دی. دوی وایي که حکومت یې بیا سکولونه ور تړل پیل کړل نو احتجاج وکوي. بشیر گواش نور حال راکوي.
د پاکستان د ټولو شخصي ښوونځیو او کالجونو اتحادیې مشر ملک ابرار حسین د نومبر په 2 مشال ریډیو ته وویل حکومت بیا د ښوونځیو د بندولو اراده لري چې دوی به په مظاهرو سره ځواب ورکړي.
دی
وایي کله چې ښوونځي بند شي نو موږ د خپلې عملی فیس نه شو ورکولی. په ملک کې 2,00,000 پرایویټ سکول نه وو. 15,000 په دایمي ډول بند شوي ځکه چې دوی ډېر وخت د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره تړلي پاتې شول. دوی خپلې خرچې نه شوی پوره کولی. په شخصي ښوونځیو کې نږدې 15,00,000 استادان او خوشا 6,000,000 زده کوونکي دي. حکومت موږ ته کم مالي مراد نه دي راکړي چې ځان پرې وساتو. بله لویه مسله دا ده چې که ښوونځي بند شي نو 80% زده کوونکي به ونه شي کړلی چې آنلاین زده کړې وکړي ځکه په پاکستان کې آن په ښارونو کې د انټرنیټ سیګنل پوره نه راځي. په کلیو کې خو دا بیخي ممکنه نه ده. پاکستان د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اپریل په میاشت کې ښوونځي بندول شروع کړل خو په سپتمبر کې د کورونا وایرس د کمو کیسونو تر راتګ وروسته یې بیا پرانیستل. د حکومت لخوا ورکړل شو شمیرو تر مخه د نومبر تر 2 پورې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 3,04,000 څخه اوښته دی. 1,602 کسان تې مړه شوي او له 3,09,000 څخه زیات کسان تې رغېدلي دي. که څه هم د ټول پاکستان د شخصي ښوونځیو اتحادیې ویلي چې په خپلو ښوونځیو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د فاصلې ساتلو لاس مینځلو او ماسک کارولو اصول په سختۍ سره عملي کوي خو بیا هم په ښوونځیو کې د کورونا وایرس پیښې مخې ته راغلي دي. د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د نومبر په 1 په اسلام آباد کې یوې غونډې ته ویلي وو چې د شخصي ښوونځیو د مالکانو د نقصان اندازه ورته شته خو د خلکو ژوند ډېر اهمیت لري. د هغه په وینا غواړي د نومبر له 15 یو ځل بیا ښوونځي بند او د تعلیم متبادلو لارو ته مخه کړي. دی وایي زه د ټکنالوژۍ په بېلابېلو طریقو کار کوم. موږ د ټلویزیون له لارې تعلیم ورکوو. په ځینو ځایونو کې به آنلاین یا پر انټرنیټ زده کړې برابرېږي او په ځینو ځایونو کې چې انټرنیټ نشته نو هلته به د راډیو له لارې تعلیم پر مخ ځي. دا پروګرام به په 2 کې عملي شي. خو ځینې خلک د حکومت له پالیسۍ مطمئنه نه دي. د خیبر د لوړګي اخترعلي چې 4 ماشومان یې شخصي ښوونځي ته ځي د نومبر په 2 مشال ریډیو ته وویل چې نه انټرنیټ شته او نه هم خلک دومره وس لري چې 3 یا 4 راډیوګانې یا ټلویزیونونه دي د مختلفو ټولګیو ماشومانو ته ولګوي.
قبایلي علاقو کې تعلیم هسې هم نشواله دی او له بده مرغه کلونه وشو چې زموږ دا ماشومان اخوا دې خوا ګرځي او اوس پکې کرونا هم راغلی وه نو چې څومره سخت لهرو په هغه کې مونږه دا وکړه چې ماشومان هم نه لګله نو مونږ دا غواړو چې نور سکولونه بند نشي. د ESOPs په تحت باندې مطلب چې سکولونه کولاو په کار دي ځکه چې مونږه د ماشومانو کلونه به ضایع شي او ماشومان به نور هم بې تعلیمه پاتې شي. زما خپل یو میزو دی په 5 کې سبق او نور مې لورانې درې هغه هم دا غواړي ماشومان هم دا غواړي چې مونږه سکول لاړ شو مونږه کال ضایع نشي.
کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر کې د چین له اوهان ښار را پیدا او وروسته په نړۍ کې خپور شو. دا وایرس د ګڼې ګوڼې له وجې زر خپرېږي ځکه خو د روغتیا نړیواله اداره لارښوونه کوي چې د ګڼې ګوڼې ځایونه لکه بازارونه تعلیمي ادارې او د لوبو میدانونه دی یا بیخي بند شي او یا دې هم پکې خلک پوره فاصله وساتي.
بشیر ګواښو تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. د خیبر پښتونخوا فنکاران وایي له یوې خوا د کورونا وبا له کبله د مشکلاتو ښکار دي او له بلې خوا په نشتر حال او ټلویزیون کې هم کارونه نسته چې په نتیجه کې د دوی په وینا ژوند ډیر سخت شوی دی. دوی دړکور کړی چې که حکومت ورسره مالي مرستې ونه کړي نو په اسلام آباد کې به احتجاج بل پلو د خبر پښتونخوا د کلتور څنګه وای چې حکومت د دې فنکارانو لپاره د انډومنت فند منځوري ورکړی ده او ډیر زر به دوی ته ورکړي. تفصیل سراج ظهیر راکوي.
د خیبر پختونخوا فنکاران وایي که یوه خوا یې په ټلویزیون کې کارونه بند شوي، نو بل پلو یې په نشترحال او نورو ځایونو کې هم د سټیج پروګرامونه ولاړ دي، او دا رنګ د کرونا د وبا راتلو وروسته یې هم کارونه خراب شوي چې لکه بلې دوی د سختو مالي ستونزو سره مخامخ دي. د دې فنکارانو په خبره دوی د نومبر په 14 په پېښور پرېس کلب کې د خپلو حقونو لپاره احتجاج کړی، او که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو په اسلام آباد کې به احتجاج کوي. د ټی وی او فلم سینئر اداکار زر محمد د نومبر په 22 د شپې ناوخته مشال ریډیو ته وی په دوی خو د زیاده مارشلای دور نه بندیزونه لګیدلې،
په منګ باندې پابندینه کې خو شوې دا کار بنه کوي دا بنه کوي دا بنه کوي، او اوس کورونا منګ بالکل د خېتو خيو وستو، بالکل منګ دې ته تیار کړیو چې منګ کوم ملک نه مدد غواړو او هغه ملک طرف ته منګ لاړ شو او منګ خپل ځان بچو، او دلته دی ټلویزیون بند کو، نشتر حال بند، سټیج ډرامې نشته، د شو بیس ټول اکټیویټیز تباہ برباد دی، فنکاران لگے دی مڑکئی پم دے کورونا بانی مڑکئی آئے دا کورونا دا غم نہ مڑکئی خو مڑکئی ہے پری گدی ہے نا، او چی منگ فنکاران مڑکئی نو حکومت دے بے یو کار بلو کی چی دا کلچر منسٹری دی ختم کی او دا کلچر ڈپارٹمنٹ دی ختم کی.
دا فلم او ڈرامو اداکار طارق جمال ہم دا خپل ستونزو پاڑا مشال ریڈیو تا اوی
لمبی لہر کم پمنگ تیر شوی دے پا فنکارانو بانی اغه اوس پورې موږ زیل نیو را اوسته نو اوس پکې دا دویم لهر شروع شو، نو فنکار خو بالکل داسې متاثر شوی دی چې موږ د خیبر پښتونخوا صوبې بدقسمتی ده چې دلته مخکیم کار نو د کرونا نه، او بیا چې کوم دی کرونا راغله نو هغې سره خو بیخي بالکل کار با. نو بس فنکار چې کوم دی نو هغه ډېر زیات متاثر شوی دی، کار نشته بالکل، چې کوم کلچر لپاره فنډ راځي
اداکار زرداد بلبل مشال ریڈیو ته وی باید چې په دې سخت وخت کې د خیبر پښتونخوا د کلتور څنګه د فنکارانو سره ودرېږي.
په کرونا کې د ټولو نه زیات سفر چې شوی دی هغه فنکار شوی دی، فنکار نه چاته لاس نیوی شي او نه ورسره حکومت امداد وکړو، زموږ خپلې 25 کروڑ روپۍ د کلچر ډپارټمنټ راغلی وي او سی ایم لمون 2000 لاړو د 1000 فنکارانو لیست هم ورکړی او هغه ردی ټوکرۍ ته لړه کو، نو آیا فنکار د ملک سفیر نه دی؟ آیا دلته کلتور زمون نشته دی؟ پدې خومونګم اومدا وایو چې فنکار خور بس سکای.
مشال ریډیو چې د دې فنکارانو په غوښتنو د خیبر پښتونخوا د کلتور ته څنګه سره رابطه وکړه، نو یو افسر د نوم نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته وی چې دې فنکارانو د مدد لپاره حکومت انډومنت فند منزور کړي او ډیر زر به یې دې فنکارانو ته ورکړي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته ورځي، تاسو هم د خبرونه په دویم نیمه کې تاسو د مشال ریډیو اونیزه خبرونه مشال مرکو وړاندې کوو. د دې خبرونه کوربه ګلایاز دی او هغه د پښتون ژغورنې غورزنګ له مشر منظور پښتین سره خبرې کړې دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
کدمه درکو د مشال رادیو مشال مرکه کې د تاسو قربا ګل ایازم څنګه تاسو معلومه ده د مشال مرکه کې د پښتنو وتلو شخصیتو سره ځانګړې خبرې کوو، د هغې د ژوند او د کار په اړه به د هغې د خولې نه تاسو خبرې واوري. نن را سره د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین میلمه دي. منظور تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم. هرکلی مننه
تاسو مننه.
منظور ډیر خلکو ته خو ستاسو نوم نه او ستاسو د ځای نه معلومات دي، خو کله زمونږ قدرمن اوریدونکو ته وای چې کومې سیمې سره تعلق لري او په کوم ځای کې زیږیدلې وي او لومړنی تعلیم کوم ځای نه ترلاسه کړی وو؟
د پښتونخوا وطن سویلي وزیرستان تحصیل سروکای شاهور علاقہ کې زیږون شوی دی.
ها.
او لومړی تعلیم مو په خپل کلی چې کوم سکول و په هغه کې په کور کې هم زموږ چې کوم پلار و هغه د تعلیم ډېر لوی شوق لرلو او تل یې په کور کې دننه زموږ د سټډي یو ماحول یو ټایم ټیبل نور کوټوالی نه زموږ هغه لګیا و زموږ پلار داسې سټریک سړی دی نو هغه د کور ماحول بالکل رول ریګولیشن ته و هغې مطابق به زموږ سټډي هلته په کور کې هم کېدله او سکول د کلي چې کوم هغه
نو د سکول نه پسته بیا تاسو نور تعلیم لپاره په کوم ځای ته لاړې
سکول ما تر اووم ماتم پر هلته په علاقه کې ویلی
ښه
بیا هغې نه پس ما مشک د آرمي سکول بند نه کړی دی چې هلته زموږ د فاټا دپاره چې کوم سکالرشپونه فنډ به راغلل او په هغه کښې به موږ کسان په ټیسټونو ورکړل په هغې ټیسټونو کښې زما ښې نمبرې راغلی دی او آرمي سکول بند نه بیا ما مې چک کړی دی او د کرک نه مې فیسي کړی ده کیمبریج کالج کرک او بیا هغې نه پس یونیورسټي ګومل یونیورسټي ما ماسټر کړی دی
هغه وخت کې څنګه به مو احساسوله لکه اوس چې څنګه تاسو اوس ژوند ته ګورئ او په هغه وخت کې د سټوډنټ په لایف کې څنګه تاسو ویل چې تعلیمي کورنۍ کې تاسو زیږیدلي یې نو څنګه اوس احساسوئ
زموږ ژوند زیاتره خو یا ماشومان وو چې جنګونه سټارټ شول او د یو تباهۍ او بربادۍ په لور باندې زموږ خاوره روانه شوله مونږ روزانه بنیادونو باندې ما ته یاد دي چې سکول ته به تللو نو چېرته به په لاره کښې یو لاش پروت و چا نه به سر کټ و چا سره به څه خط پروت و او چېرته به حملې کېدلې چېرته به بمباري وشوله دا ژوند په یعنې څنګه چې د عام پښتانه په مشکلاتو کښې تېرېدلو او داسې زمونږ هم په هغه مشکلاتو کښې وو زمونږ د سیمې خلک زیاتره غریب خلک دی بېوسه خلک دی او دوی د روزګار څه داسې خو سرکار کوشش کړی دی په ټوله علاقه کښې مو تحصیل کښې زمونږ یو ګورنمنټ سکول و چې په هغه کښې مونږ سبق وی یو ګورنمنټ های سکول شاور بل های سکول و هم دهلته نو دغه ویم چې دلته په دې کلي علاقو کښې زمونږ چې کوم ژوند تېر شوی دی او بیا بېرته چې کله مونږ آی ډي پي شو د آی ډي پي ژوند دا تېر سره بدل و د کلي ژوند او بیا چې مونږ کله ښارونه ولیدل آی ډي پي چې شولو 2004 کښې اول ځل آی ډي پي شولو بیا 2006 کښې بیا 2009 کښې دا به څو میاشتې وو بیا به واپس لاړو خو 2009 کښې بیا چې آی ډي پي شولو بیا مونږ 2014 کلي ته لاړو اووه کاله بیا آی ډي پي وو دا د آی ډي پي چې کوم ژوند و دا زه هر وخت دا جمله ادا کوم چې د آی ډي پي ژوند په یوه جمله کښې کله ادا شي نو زما په دې طبیعت خراب شي چې دا یوه جمله څنګه ده هغې دردناک ژوند د احساسات خلکو ته ښکاره کولی شي او مونږ بخانه سره زمونږ غریب کورنۍ وی زمونږ خپل د یو کرایې د کور د کرایې ادا کولو وس هم نه و په خپلوانو کښې چا په کور کښې یو کمره را کړې وه خپلوان وي رشته دار به وي په هغه کښې به اوسېدلو
تاسو زیاتر وخت چې دی هغه په کډوالۍ کښې تېر کړی دی
تقریبا د 2004 نه واخله خو ته ګوره مونږ د عمر زیاته حساب په کډوالۍ کښې تېره شوې ده په نه هم زیاته عمر مو په کډوالۍ کښې تېر شو
ستاسو دې مبارزې ته به هم راځم او د غورځنګ هغه ته به هم راځم خو لږ درنو اورېدونکو ته ووایئ چې تاسو خپله هم تعلیمي څنګه تاسو مخکې ویلې تعلیمي کورنۍ کښې زیږېدلي یې نو کتابونو سره مو شوق شته که نه
کتابونه زمونږ د کور یو شایي چې هغه ډېر زیات شتون لرلو هغه کتاب وو زما پلار چې هر کله به د خپلې تنخوا نه څه پیسې زیاتې شولې هغه به نه مونږ ته د خرچه په کښې را کوله نه بیا چېرې فروټ یې بل شی را وړلو په هغې کښې به ډېر د کتاب
واخلهغه
را وړو
او نو کوم کتاب هم ډېر خوښ څنګه
زمونږ پلار چې کومه لږ سټریک ماحول ول هغه به تل مونږ ته د نصاب چې کوم کتابونه دي هغه به وی چې تاسو دال ولئ خو زمونږ چې کوم په کور کښې کمرې وي د کمرې چې کوم سایډ المارې وي دا ټولې به د کتابونو ډکې وي زه به بیا دې ته راتلم راغلم بیا به ما پټ هلته کتابونه چې کوم هیسټري والا بلاک و د کتابونو زه به په هغه کښې ګرځېدم ما به په ورکوټوالي غوښتل چې زه هیسټري ولولم نو هلته به مې دغه لوستل به مې دغه کتابونه
نو د تاریخ هغه نه زیات خبر یې او نو په دې کتابونو کښې د کوم کتاب ډېر خوښ دی چې وایه چې بار بار یې وایه
ښه خیر زخو خپل وایم چې فضل رحیم مروت یو کتاب لیکلی دی گریٹ گیم. دغه یو دا ده چې ډېر ضرورت لري دلته دا خلک یې ولولي. اما لا ماجرا تر مجاهده کتاب هم معلومات ډېر دي پکې. ولی خان کتاب دی خدایي خدمتګاری او باچا خان د دغې اول جلد چې کوم تر پیج نمبر 48 پر د 48 پیج پر کوم وینا د هغه کم څه کمار پښتون ځوان ورولي. نور کتابونه ټول ښه کتابونه دي دومره زیاتې چې اوس یو یادوم ورولي.
ستاسو د مبارزې نه په لومړي ورځ نه موږ هم شاهدان یو چې څنګه تاسو د خپل سیمې کې د ماینونو پاکولو او د لپاره تاسو یو تحریک شروع کړلو، پیدل مارچ هم شروع کړلو. دا خیال مو څنګه ذهن کې رااله، څنګه تاسو راغون شوي او کم یاران دوستان در سره و چې دا خیال رااله چې تاسو داسې یو تحریک شروع کول غواړئ؟
مرگ چې کوم وو په دې وختونو کې هغه یو لوی نعمت شماره کېدل شو چې څوک ښه د عزت مرگ ومومي، چېرته کفن ومومي، چېرته ښه مت. چې کله هم مونږ وپوهېدلو چې په هېڅ صورت چې مونږ د پښتونخوا خاورې یو، مونږ پښتانه یو، مونږ معاف نه یو. مونږ که په ژوند کې کوم اړخ ته هم ځو، زمونږ به قیام روان
وي.
نو یو لارې پاتې شوله چې په سوله ییزه طریقه مونږ راپاسو، خپل غږ وکړو، یو شور جوړ کړو، یو لاریون وباسو. دغه کوم تکلیفونه تېرېدل په دې وطن، دا ډېر تکلیفونه وو. خو کله هم چې دلته خلکو لیدل چې زمونږ د تپوس هم څوک نشته، زمونږ د خبرې څوک، دا پې د پاسه یو لوی غټ پل تکلیف وو چې خلکو ته به ذهني رسېدلو، فکري به دوی ډېر دردېدل چې که مونږ بې وسه بس په دې دنیا کې، یعنی دا بس زمونږ تقدیر دی چې مونږ به مرو. یعنی هغه خپل مرګ چې خلک ویني چې څوک مې نشته، بس بې اسرې یم. نو زمونږ ملګرو هلته بډیه خان کې چې زمونږ وړوکی تنظیم وو، هغه د ایم پی ایم په نامه وو، نو مسعود حافظ مومنټ، هغه ټولو دا فکر وو چې یار یو غټ لاریون وشي، یو د پښتنو په اړه تک وشي. نو زمونږ دغه فکر بېخي روغ وخت کیک وختلو، او یو غږ پیدا شو، یو د ژوند څرک پیدا شو. یعنی مونږ دلته په ژوندونه یو مرګونه شان ژوند تېرولو،
او د غورځنګ د بنسټ د کې حدود ته هم تاسو دا یو تیګه غونډه وه.
کامی فکر د دې کې غورځنګ د بنسټ کې خودلو یو تیګه وه چې دلته مونږ خو په چې کله راووتلو او په ښارونو وګرځېدلو، هر چېرته چې مونږ د کلي مسلې شروع کړلې، نو خلک ویل زم، نو دا فکر یو کېده دا خلک چې مونږ تل پښتانه به راوتلي وو، او هغه به زمونږ د دېږې فکر، د دېږې سوچ، هم د دېږې غږ ملګرتیا کوله. مونږ ته ډاډ ملوېده، مونږ ته اسلام ملوېدله.
اختلاف هم چا سره کولو کنه؟ اختلاف هم چا سره تاسو سره کولو؟
زما مخته نه دی سره ولی کېدای شي پر شا چا کړی وي. مخامخ مونږ په خپله خاوره چې د خپلې خاورې خبره وکړه، د ګلونو هارونه مو لیدلې دي پکې. د دې دا ډېره محترمه خاوره ده، دا عزتمنه خاوره ده. څوک چې دا د دې خیال ساتي، هغو ته د خاورې بچیان عزت او احترام لري. نو دغه لاریون چې اسلام آباد ته راورسېده، بیا ټول پښتانه سره راغونډ شول، او دغه بیا د پی ټی ایم شکل جوړ شو. د دې ځای نه د پی ټی ایم د سوله ییز ژوند لپاره، د پښتنو د خاورې نه جنګ د لرې کولو لپاره خپل کار ته دوام ورکړی دی.
د دغه غورځنګ څنګه تاسو ویلې ده په اسلام آباد کې، مونږ ګورو چې په اسلام آباد کې ستاسو چې کوم احتجاجي پرلتو هغه په تمام شو، او ټول سیاسي ګوندونه حکومت تاسو ته رال، نو هغه وخت کې تاسو څه محسوسوله چې آیا ستاسو آواز هغه واقدارانو ته ورسېدو او هغه اوس حل کول کوشش کوي؟
خبره اوس اشریدلې مونږ خو ویل چې کېدای شي د غټو واقدارانو ته چې دا خبره ورسېږي، نو دوی حل کړي. اسلام آباد ته چې راغلو، زمونږ پرلت شروع وو، د پښتنو د کلي علاقو نه راغلي خلکو چې کوم مثال د انسانیت قائم کو، کوم د پاکیزګي مثال یې قائم کړ هغه په تاریخ کې شمارل کیږي. دلته چې په اسامات کې چا هم احتجاجونه ودر نه کړی دي، نو چې لاړل هر طرف ته به ګندګي پراته وي، پټو کې به پراته وو کاغذ. موږ چې تللو زموږ ملګرو بهر سحر دلته د در نه ځای صفه کولو، دوی پر امن طریقه سره به ناست وو، خپله ناره خپله خبره به یې کوله. هېڅ یو روډ ته نه راووتل، نه یې روډونه بند کړل، نه څه، بس سایډ ته ناست وو. نو د پیسفل چې کوم پروسس دی، دا مونږ د هغو خلکو نه ولیدلو، دنیا ولیدلو چې کوم خلکو باندې دا دعوه وه چې دا ترهګري کوي او دا جنګ خوښوي. نو دلته یو لوی کار دا هم وشو. بیا چې کله مونږ دا خبرې ورسولې، دوی یو میاشت ټایم راکړ په دې کې به مونږ هر شی حل کړو. خو په یو میاشت کې درنه باوجود دې چې دوی ژمنه کړې وه زمونږ خبرې حل نه شوې، مونږ پر مخ لاړو او مونږ خپل لاریونونه ته دوام ورکړ او جاری مو وساتل، شروع کړو. بیا
تاسو د حقوقو خبره کوي او دا مبارزه را روانه هم ده او روانم ده، تاسو ولې په انتخاباتو کې برخه نه اخلي؟
انتخاباتو کې دلته ډېرې پارټۍ شته، نه برخه هم اخلي او داسې هم نه چې کمزوري خبره. پی ټی ایم چې کوم دی، دا تحریک دی، په دې کې د ډېرو پارټۍ خواخوږي او ممبران هم برخه اخلي. نو که چېرې دا یو پارټۍ جوړه کړي، دا به یو سایډ ته شي، دا به بیا یو پارټۍ وي، هغه د کامې تحریک کردار ادا کول به ورته ګران وي. دوهمه خبره دا ده چې پی ټی ایم سپورټرس یو په کرشا ډیورنټ کرشا دیخونه دي، دا په ډیورنټ کرشا ایخوا هم دي. نو دلته که پی ټی ایم پارلماني شي، نو هغه اولسونه چې د سولې او د وطن د پرمختګ هیلې او تمې د تحریک مسدري دي، هغه به ځانونه زده کې انکلیوډ یا نه کې شمار، دا احساسات به ځنې ختم شي. نو پښتون کام چې ټول دی، دا په یو ځای ساتل
پارلیمانی نظام کی راتک نہ واڑے نور چې کوم ملت پال غوندونه دي، نو اغوی نسنګ تاسو څنګه تاسو ویل چې تاسو په غرزنګ کې اغوی هم شامل دي، مختلف ملت پال غوندونه دي، دا غي هم تاسو سره غړي هم دي، نو اغوی چې کوم خبره کوي زیاتره، نو اغه هم د پښتنو د حقوقو خبره کوي، نو څومره مطمئنی تاسو د ملت پال غوندونو د کار نه چې آیا اغو او زکه چې اغو په پارلماني نظام کې دي،
ترڅو چې پښتانه متحد نه وي، په یو خل نه وي شوی، ترغه به پښتنو ته دغه یعنی هغه آزار رسیږي، دغه درد به رسیږي. پښتانه چې یو شي، پښتانه ګوندونه او تحریکونه ټول سره یو شي، په یو ځای کښېني، د دغې فائده د پښتون خاوره او کام ته ده، نقصان یې د دغې خاورې نقصان غوښتونکو ته ده. دا زموږ د خاورې تر ټولو لوی مفاد دی
چې
زموږ خلک په اتفاق وي، پښتانه په اتحاد په خپل منځ کې ځنه دوی ښه یعنی تعلق ولري. پی ټی ایم خاصیت دی، د پی ټی ایم د مشر په توګه دلته د ملت پاله ګوندونو د مشانو کورونو ته هم موږ ورغلي یو، د دوی مرکزي چې کوم ځایین دي دې ته هم ورغلي یو، او د دوی سره ښه تعلق قائم ساتل یو د ملت پاله ګوندونو سره نه، بلکې چې څومره هم پښتانه ټولنیز ژوند کې ساخلي یا نه اخلي، مشران دي کشران دي څوک هم دي، د ټولو کور په کور تک د دوی راټولول او بیرته د خپلې خاورې د جوړولو لپاره دوی په کار راوستل، دا زموږ د تحریک یو لویه برخه ده. موږ په دې باندې ښه په خوشحالي سره او په ښه زړه سره په ښه نیت سره عمل کوو.
څنګه تاسو ویل چې د مشرانو تاسو ورغلي هم یې او وخت په وخت مانی، په راتلونکي کې څه پلان لرئ چې د پښتنو چې کوم سونو د ملت پاله ګوندونو سیاسي ګوندونه دي، د دوی مشرانو سره تاسو یو لاهې عمل یا د ناستي یا د یو والی منظور؟ اما دا پښتنه وا چې آیا په راتلونکي کې تاسو څه پلان لرئ چې د پښتنو ملت پاله مشرانو سره سیاسي مشرانو سره تاسو کینی او یو ګډه لاهې عمل جوړ کړئ؟
هر کله دا عمل چې مونږ ټول سره کینو او په یو مشترکه لایحه عمل اتفاق سره ولر، د دغه پی ټی ایم هر کله سوچ او فکر لري، او تیر ځل هم مونږ د جرګې دراوښتلو یو کولو کې از مونږ عوامي نېشنل ګوند راوغښتله، مونږ هغه کې شرکت وکړو، هلته مو هم د ټولو مخته پختون قام مقدمه او هغه څنګه غتلې شي دې فاوله خبرې کړې او بیا هم پر اتون کې خپل به هم دغه څه کو او قبل چې دا څه کولې هغه به هم سپورټ کوو.
منظور په غورزن کې دننه د ځینی راپورونه ورکړل شوی چې اختلافات دي، آیا اختلافات تاسو په غورزن کې دننه نشته؟
نه زه وایم نشته دی، هیڅ اختلاف الحمدلله د نظر اختلاف یو شی وي او په تحریک کې اختلاف نشته، تحریک متحد دی.
په راتلونکي کې تاسو سم پلاس لري، څنګه تاسو مختلفو ښارونو کې جلسې کوي او لاریونونه هم مباسي په راتلونکي په ورځو کې د غورزنګ، ځکه چې موږ ګورو په پاکستان کې سیاسي صورتحال ګورو او نن سبا چې کوم موجوده وبایي حالات دي، نو په دې کې هم وګورو نو خلکو ته پوهاوی ضرورت زیات دی، نو په څه پلانز لري تاسو په راتلونکي مستقبل؟
پی ټی ایم ډېر وخت دا وبایي مرض د وجه خپل اکټیویټیز نه کولی، ولې چې صحت زمونږ د خلکو روغ صحت زمونږ د کام مفاد دی، د پښتنو خاورې مفاد دی،
زمونږ
د خپلو خلکو روغ صحتونه غواړو. اوس هم ډېر احتیاط کوو چې هسې نه زمونږ خلک د یو مرض اخته کېدو کې داسې عمل وشي. خو بل خوا باندې ریاست بارها داسې قدمونه اخلي، داسې عمل کوي چې مونږ مجبوره شو چې بیا په هغه کې لاریون وکړو او غونډې وکړو. لکه که تاسو ګورئ هم په دې کورونا په وبا کې زمونږ ډېر قدرمن سردار عارف شهید کړی شو، زمونږ هاني پښتین په جیل کې دی، زمونږ ډېر ملګري جیل ته شول، مولانا اعجاز پښتین تر اوسه پرې لا دوی ورک کړی دی، فهیم دی د هاني پښتین سره، داسې نور ډېر ملګري دي چې هغه باندې دوی ته یعنی جیلونو ته اچولي دي یا ورک کړي دي. په دې بنیاد باندې بیا مونږ مجبور شو چې لاریونونه وکړو. نو په میرانشاه کښې مونږ په ډېر وخت نفس جلسه وکړله، او هغه جلسه خلکو و هم لیدله چې د ولس څومره اعتماد دی په پی ټی ایم باندې. نو پی ټی ایم به په راتلونکي کښې هم د وبایي مرض هم په ذهن کښې ساتي، خو چې ضرورت وي بېخي دلته د خلکو د ژوند پایا نه اوي او تکلیف زیات وي، نو هغې مطابق به مونږ غونډې هم
دوام لري. ریاست باره کې تاسو خبره وکړله، نو که موږ وګورو د پاکستان موجوده حکومت تحریک انصاف واکمن ګوند یو جرګه هم جوړه کړې وه او تاسو سره خبرې هم پلان کې دي، نو آیا تاسو د ریاست د هغه نه څومره مطمئن یې چې ستاسو په غوښتنو باندې څومره عمل شوی دی؟
مذاکراتي ټیم چې کوم د ریاست لخوا و هغه سره زمونږ یو دوه ځله تقریبا ناستې هم شوې دي، او دوی ته مونږ دا ویلي دي چې یو ځل لږ د حالات را ته کنټرول کوي، دا ټارګېټ کیلینګ دی، روزانه دلته بتی دي او په مختلفو خاورو کې آی ډی پیز دي او حنیف پښتین په جیل کې دی، څه ملګري ورک دي، دا را خلاص کوي، لږ څه حالات کنټرول کوي. فی الحال نه خو حنیف پښتین را خلاص شوی دی، نه مولانا اعجاز به موندل شو، نه په حالات کنټرول صحیح راځي، خو هغه مذاکرات لا ختم نه دي، لا هم مونږ دوی نه انکار نه دی کړی، دوی څه ناست یو چې کله هم دوی ناستې ویلي دي، مونږ ناسته ورسره کړې ده او په د سوله ییز ژوند دپاره، د پښتنو وطن د سوکالۍ دپاره، د آبادۍ دپاره مونږ هلته د دوی سره خبره کړې ده.
په قبایلي ضلعو کې څنګه تاسو خبره وکړله، د حکومت خبره وکړله، نو حکومت تیر کال که موږ وګورو په دې دوه کال پوره شو، قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړې، نو هغه چې کوم حقونه د پاکستان د نورو ښارونو په شان وګړو ته هغه قبایلو ته هم د حکومت په وینا باندې ملاو شي، صوبایي اسمبلۍ کې هم چوکۍ ورکړې او انتخابات هم وشول دلته، نو څنګه ګورې اوس د قبایلو په خیبر پښتونخوا کې شاملېدو، نو آیا دا به ګټه وکړي د دې سیمې د سوکالۍ او د دې سیمې کې د امنیت لپاره؟
سوچ ریاست مخلص نه وي او دا خاوره د خپلو ستراتیجیک پالیسیز لپاره استعمالوي، تر هغې پورې دا هېڅ فایده نه شي کولی. دا خاوره ټوله د پوځي افیسر لاندې کار کوي، دلته هغه انتظامیه چې د مرجر په ریزلټ کې ایکسپینډ شوه هغه ټوله اوس هغه شان لکه مخته چې پولیټیکل انتظامیه د فوجي افسرانو لاندې ژوند کولو، هره خبره مې اوس دا نور چې کوم افسران راغلل نامونه خو چینج شول چې دا پولیټیکل ایجنټ نه بلکې دي هغه نه بلکې دغه، خو بیا هم دوی باندې چې کوم پرېشر و هغه نه شو چینج. دوی باندې کوم چا کار دنه خصل هغه نشو چینج ایون په دې قبایلی اضلاع کې د پی ټی ایم په والا سره بلکې په ټول پاکستان کې دلته دا ټول د ملټری پرشر د لاسه سیول انتظامیه کړی دي او دا کار دوی د دغه کې نو تر څو چې دغه سیول انتظامیه سره دغه چلند روان وي نو په دې نام بدلولو باندې چې دا پولیټیکل ایجنټ ما ورته وایي بي سي ورته وایي په دې باندې د مرجر اثرات
نه شي پرېوتې. د پروګرام اخر شی بي دي که زمونږ چې کوم درانه اوریدونکي دي او بیا پښتانه ځوانان دي هغوی ته به ستاسو څه پیغام وي د بحث د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر او څنګه تاسو د یو سوله ییز مبارزه شروع کړې وه او روانه ده نو په دې لړ کې ځوانانو ته ستاسو څه پیغام دی د پښتنو ځوانانو؟
د پښتنو ټولو پښتنو ته پیغام دا دی هم چې زمونږ ستاسو د خاورې تر ټولو لوی مفاد د دغه خاورې سوله ییز ژوند پر امن ژوند دی. نو د دې سوله ییز ژوند لپاره پکار ده چې مونږ هر انسان سوله ییز شو. مونږ بل پښتون ونه دردو، مونږ د خپل پښتون په خلاف استعمال نشو بلکې عام په خپلو حالاتو کې هم نشو. ته ګوره اوس هم چرته په ځمکو لانجې روانې دي، چرته په بل شي لانجې روانې دي. یو خو د پښتنو ټوله خاوره سټیټلس ښکاري، په بل خوا باندې دوی په خپل منځ کې هم ډېرې لانجې لري. دا دواړه شیان بیا د پښتنو په خاوره څوک ګډوډي جوړوي هغه ته ډېره غټه لار ورکوي. که مونږ پښتانه په خپل منځ کې دومره وکړو چې هر سړی سوله ییز شي، مونږ خپل نن هم د چا مسله ده، د چا بدي ده، دښمني ده، ماښام روان چې کور مخ ته ورته ودرېږي، وروره زما دا دښمني زما سره واره ده، زه معافي غواړم، بل به هم معافي ځنه غواړي. زمونږ دا دښمني چې لرې شي، پښتانه یو بل سره برداشت کړو، پښتانه یو بل ته لار سره ورکړو، یو لار و بس د خبرو په طریقه. دا به د دغې خاورې په ښه ژوند جوړولو کې زما په خیال سره ډېر لوی کردار ولري، او دا کردار زموږ په وس دا مونږ د چا نه غوښتنه نه، د ځان نه غوښتنه ده. پښتانه خاوره زه د دومه خبره کوم، اکستریمیزم شکار ده دلته. هر یو فکر چې راشي په طرف لاړ شي، دا د تربورولۍ په بنیاد ودرېږي. نو تربورولۍ نه ورورولۍ په کار ده په دې خاوره باندې. اکستریمیزم ختمول په کار دي. مونږ باید د شدت پسندی نه کار و نخلو. هر هغه پښتون چې په دې خاوره موجود دی، د ده د نارمل کولو، د ده د سره په خبرو باندې د مسلو حل کولو هڅې وکړو، او یو لار پیدا کړو، یو دومره فکر ولرو، یو دومره شعور ولرو چې مونږ په دې خاوره باندې ټول خلق په سولایزه طریقه ژوند سره وکړو. د یو بل مخالف نشو سره جوړ، د یو بل ملګری ورونه سره جوړ شو، د یو بل د نقصان سبب نشو جوړ، د یو بل د فائدې سبب جوړ شو. دا باندې دغه خاورې هغه ورځې راولي کوم ورځې چې هر پښتون ارمان نه دا بادای ورځې او د ښکلي ژوند ورځې.
منظور پښتین، ډېره زیاته مننه چې د مشال مرکه په دې ځانګړي خبرونه کې تاسو موږ سره برخه واخیستل. ډېره زیاته مننه.
سلام آباد.
قدرمن ودونکو، د مشال مرکه کې مو د پښتون اژغورنې مشر منظور پښتین سره خبرې واورېدلې. په بل خبرونه کې باز ساسو قربا ګل ایاز یو بل د پښتونو وتلي شخصیت سره ساسې په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې د خپل ځان او د غیر چاپېره خلکو ډېر زیات خیال ساتئ.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مول کورونا وائرسا ژغورلش.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.